بل سي چې د خپل کوزدن سړی ته شریعت روا کړې ده په دواړو ځایونو کې، نو دا هم ښه خبره ده. لنډه داسې، په شریعت کې د خپل کوزدنې سره یو ځای کېناستل، خبرې کول مخکې له واده کېدلو نه، دې کې شرعانه هیڅ ستونزه نشته.
مولانا بسم الله وایي د خسر کور ته د زوم ورتګ د مینې د ډېرېدو لامل کېږي، چې باید د نجلۍ کورنۍ مخالفت ونه کړي.
زوم سے دا د لور لوجه نه یا د خور لوجه نه سی بکلا او خسی د سری د نزدې دوست ری جوړیږي. نو زه خپل ته مشوره ورکوم سه کچېره د زوم راضی مخکې لواد نه سی غل بزی ورته وای دا د محبت لامل ګرځي، دا ډېر بهترین کار ده. زه کسې دنیا ټوله په محبت باندې ودانه ده، او دنیا ټوله د کورونا نه جوړه ده. ته خلک سے پیدا کیږي د زوم او د ناوې نه پیدا کیږي. څه کله لږه نه محبت شروع سی ټول دنیا کې محبت تقسیمیږي. نو د ما خلکو ته دا مشوره ده سه کچېره د یو کار د محبت لامل گرزی هغه ډیر ښه کار، بلکې حکم کې مستحب نه هم اوړي.
ولی ځینې کورنۍ دا شرم ګڼي چې زومې کور ته راشي او له خپلې کوژدنې سره وګوري، او که د لیدلو موقع برابرېږي کوژده شوي ځوانان باید په کومو مسایلو خبرې وکړي. په همدې اړه مو له ارواپوه استاد ذوالحق شم سره مرکه کړې. افغانی ټولنه کې کله چې یو زلمی کوژده کوي، دی له کوژدې وروسته نه پرېښودل کېږي چې له خپلې کوژدنې سره وګوري. که په دغه موقع دوی سره وګوري، د دې ګټه به څه وي؟ او که سره ونه ګوري، تاوان به څه وي؟
د واده د وخت وړاندې که یو پیژندنه موجوده وي، که یو ژور تفاهم موجود وي، که یو داسې زمینه موجوده وي چې یو بل سره سره وشي کولی عاطفه شریکه کړي، دا امکان پیدا کېږي وروسته کې چې په ډیر ډاډ سره یو بل سره ژوند وکړي. هر څومره چې عاطفه او ډاډ په کورنۍ کې زیاتېږي، د پرمختګ او د ټولنیزې ودې زمینه مسایدا کېږي. یعنی د ټولې پراختیا او توسعې عاطفي بنسټونه په کورنۍ کې او د نارینه او ښځو په اړیکو کې دي. هر څومره چې دا اړیکې نامناسبې دي، ټولنه او ټولنیز وضعیت نامناسب دی. یو څوک چې کورنۍ مدیریت کې خپل ناکام پاتې کېږي، د باندې ناکام پاتې کېږي. یو څوک چې خپل کورنۍ کې تر ټولو نږدې غړي سره خپل اړیکه نشي درلودلی یا سالمه اړیکه نشي ټینګولی، د هغه نه د باندې ټولنې سره نورو سره ښه اړیکه نشي ټینګولی. که وي هم د یو خوا موازنه بلې خواته راځي، په دې خاطر ښه ګڼل کېږي او که نه سمه نه برقرارېږي. دا تر ټولو اساسي ستونزه ده په دغه نه لیدو کې چې زمونږ ژوند بیا تصادفي بریالیتوب لري، نه اساسي بریالیتوب. په ناڅاپه که بریالی وي هغه ژوند هغه ده او که نه، نه. هر څومره چې انسانان یو بل سره اړیکې ولري، خبرې وکړي، وګوري یو بل، دوی په ډېر ښه معنا سره یو بل سره ارتباط برقرار کولی شي. هر څومره چې یو بل ونه ګوري، هر څومره چې لرې نه یو بل سره اړیکې لري، د دوی خپله ذهني یا هغه خپلو شخصي باورونو سره برابر دي اړیکې جوړېږي. زه فکر کوم دغه شرایطو کې اساسي تغیراتو کې چې راغلي دا شی ورو ورو له منځه ځي، اما تر اوسه پورې چې له منځه نه دي تللي، زمونږ عرفي مقاومت پاک له باندې پاتې دی. دغه ډول ضرورونه کولی شي ولري، ماشومانو باندې تاثیر لري، ذهني وده پکې نشته ده او نه کېږي. هغه تقسیم نه عادلانه تقسیم دی، مسؤلیتونه ښه نه اخیستل کېږي، او په څو کاله د ژوند وروسته کې دواړه خوا یو بل نه هغومره یو بل ته تاوده نه دي، ګرم نه دي، او یو بل ته جذاب او جالب نه دي لکه څومره چې باید وای. برعکس په هغو کې چې مخکې نه یو لیده کاته کېږي، رابطه جوړېږي، هلته یو داسې منطق منځ ته راځي چې یو بل سره کولی شي په آزاد معنا باندې د یو بل ذهن ولولي، د یو بل اړیکې تحلیل کړي. مثلا د دې زمینه ډېره کمه وي چې یو د بل نه تیښته او یو د بل توهین او یو د بل نه زغمل پکې منځ ته راشي. برعکس هلته په دې خاطر چې اړیکې شته ده، ډېر موارد په تفاهم سره حل کېدلی شي.
کچېرې ځوانانو ته دا موقع برابرېږي چې هغه له خپلې کوژدنې سره وګوري، هغه دواړه باید په کومو مسایلو خبرې وکړي چې تر څو راتلونکی ژوند یې بریالی وي؟
بریالی ژوند هغه دی چې د دواړو ترمنځ ډېر مشابهت یا ډېر توافق موجود وي، په ډېر مسایلو کې توافق موجود وي، او خبرې وکړي په یو موضوع کې که دواړه خو هم فکره وسی، نو داسې اټکل شوی دی او داسې تحلیلونه شوي دي چې د دوی د ژوند دوام هم ډېر دی، کیفیت هم ښه دی. برعکس یو بل منطق دی، هغه انتقادي منطق دی، هغه وایي چې هر کله د دواړو ترمنځ اختلاف نظر موجود وي، ولی یو بل وزغمي، دوی په راتلونکي ښه کورنۍ اوسېدلی شي، ځکه دوی ذهني وده ډېره کوي، عقلي وده ډېره کوي. د قضایاو په هکله باندې انتقادي تفکر دی، دواړه خواځان ته حق ورکوي چې خبرې وکړي. دا دوه لوی لوی دي، اما په وړو کې دا چې په کوم موضوع باندې خبرې وکړي، دا د په ټولنه کې د هر یو عقل او د هر یو ذهني وده پورې ارتباط لري. اما ښه دا ده چې د ژوند تر ټولو مهمو او تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونو باندې خبرې وشي، چې هغه متاسفانه نه کېږي. په ډېرو سطحي مسایلو، په هغو محرومیتونو چې دلته په لنډ مهاله کې پاتې شوي دي، په هغو باندې خبرې کېږي. اما د ګډ ژوند په قرارداد باندې خبرې کول، په ګډو ارزښتونو باندې خبرې کول، د بریالیتوب په سر باندې خبرې کول، د ژوند لپاره نقشه درلودل او طرحه درلودل او پلان درلودل، هېڅ هیڅ ترس پورې نشته یا ډېر کم سره نشته ده. زما په نظر بریالۍ ډله هماغه ده چې دواړه خپل منځ کې وشي کولای تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونو باندې خبرې وکړي او ووایي چې مثلا د زده کړې جریان څنګه کیږي، د کار جریان څنګه کیږي، د اړیکو هغه ساده او صادق جریان څنګه کیدلی شي، د دواړو خو کورنیو ستونزې څنګه باید حل شي، اوږدمهاله کې د څه شي نه تیریدلی شي. دا چې وړو وړو خبرو کې یو بل ته پاتې کیږي، یو بل سره لګیږي، هغه کې دا د هماغه شعور د بیرته پاتې والی دلیل دی. او پس د ډیرو غورځېدونو چې د ژوند په ګډ ژوند کې بیا راځي، بیا خلک همدا زده کوي، دا ځوانان بیا چې لږ پاخه شي بیا دا شیان زده کوي، وروسته کې بیا هغه وخت کې وخت نه وي، د حسرت وخت وي. متاسف
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مهم اوریدل چې لا کوژدنې سره لیدل هیڅ ستونزه نه لري، بلکې دغه کار سبب کېدلی شي چې دا کوژده شوی ځوانانو او هم دا ډول د دوی د کورنۍ ترمنځ مینه ډېره کړي. لا دغه موقع په استفادې سره دوی کولی شي چې یو بل خو پیژني او د راتلونکي ژوند په اړه مناسبې پریکړې وکړي. خوږو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان مالی وزارت وایي سکل د ګمرکونو اوایل لوړ شوی چې یو لامل هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو اوایل تر پخوا څومره لوړ شوی، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره اوایل اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی. د دې اونۍ په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شینوار یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکاتو لمرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو.
امین صاحب محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکې لپاره. په لومړي سر کې وایي چې د ګمرکونو عواید څومره لوړ شوي دي؟
ډېر شکر، ډېره مننه راتګ څخه مو. سږ کال یعنی 1400 مالی کال چې د قوس په آخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ 1.1 میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړې، چې په دې کې 3 میلیارد دا د ګمرکاتو د لار نه راټوله شوې او نور باقی منده بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه دا پیسې راټوله شوې. او همدارنګه بیا د ایم ایف سره مو چې کوم هدف ټاکلو، د هغې په مقایسه باندې تقریبا 14 میلیارد افغانۍ د افزایش په دې کې راغلو.
کوم شخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي؟ آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د موږ د عوایدو کچه لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د 2 کاله قرار لري او سح کالم د ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي وو هغه د هرات ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالي لامل ستاسو په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې. یعنی موږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې دغه په تطبیق باندې تاباندې عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثره غیداري چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا 2 کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعال دی.
موږ تقریبا یو 3 میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرح وړاندې کړه چې هغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فائدامې مربوط دي هغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدل دي او په عین حالت کې هغه باید فساد هم شوی. نو خوشبختانه چې هغه طرح هم منظور شول، تایید شول. تقریبا د 2 ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه درلودل نو زموږ ښه شول، چې موږ د پاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دی هغه یو خدای چې وزارت فائدہ می څخه ترازوګان غش، بل لوی هغه ده چې چون ټکنالوژي ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخ کې درلودل اکثره ترازګون هغه اډیر په خونی سیستم باندې جوړ دي. نو پاری کې متاسفانه د فساد غشته دي، ځکه چې موټر راځي، لارې راځي، په ترازو باندې دریږي او غوازنې خودل کی کې ریکارډ به نه پاتې کی. مونږ اوس کوم نوی پروګرام شروع کړی دی چې باید د حمل یا د ساور میاشت تر اخر پورې د مکمل تطبیق شي. هغه به مونږ ډیجیټل ترازګان نصبو چې هغه به برته د مونږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سکوډا په نوم باندې دی، د سکوډا سره به وصل. نو هغه به دای چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا دیو میاشت، دوه میاشت، یو کال مخکې کم موټر راغله او وزن څومره وو، څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده، ټول شی به کمپیوټر کې غږی. یعنی نش کولای چې مامور خپل تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوئ تر وخت پجدا الکترونیکي کپلو کې دا پوښتنه راته جواب کړي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زمنګ اوید لوړ شوی دی، اوس هم زمنګ د ګمرکونو اوید فرار کوي په کوم برخه کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. مونږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په کومه فیصدی باندې چې دا عواید اضافه کیږي، دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري. دا د مونږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې مونږ به د فساد سره مبارزه کوو. یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي، د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولېږي. نو دا په دې خاطر باندې د اضافه والی دی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د مونږ هغه شته دی، قاچاق شته دی، په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي. په همدې خاطر باندې مونږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې، هم په منابع بشري کې مونږ یو سلسله طرح او پلان لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي، په څه شکل باندې دغه نظارت وشي، چې هغه خپل اجرات په څه شکل باندې کوي.
په کوم برخو کې چې فساد شته، تاسو خپل هم یادونه وکړه، د دې په وړاندې مبارزه شوې ده؟ که شوې ده، تاسو هغه پایله ته رسیدلې یاست نتیجې ته؟
نه، پایله ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامدار کار دی. د مونږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده، هغه به دوام ورته ورکو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټری کیږي، دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. که چیرې مونږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو، دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوس وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع کړو، ان شاء الله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو. مونږ غواړو چې هغه ټول، هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو بخش کې چې کار کوي، دوی ټولو ته مونږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي، د کم ځای نه دې کړي دي، مخکې د څومره پیسې درلودلې، اوس د څومره پیسې درلود، بیا به په هر کال باندې د دوی د دارایی کتل کیږي. دغه هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې دا چې دارا ټیټکو، د فساد کچه چې دا چې د بین یوسو، او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دي مطلقا د ادارې څخه یې وباسو، منفک کو، او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کو، چې عمل هم د پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو، هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کیږي، چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلک دا یادی چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچي کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د مونږ سره دي، د هغوی همکاري را سره شته ده، مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په امغه خاطر باندې بایست دی ګرځي چې مثلا کمال په کراچۍ کې تیریږي، یا مثلا څوک د ګمرک څخه په 2 کیلومتره کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې، کنه دا ټول امکانات شته دي، ځکه چې کوم ځای کې چې نغد پیسې اخیستل کیږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دي، او د فرار د عواید امکان شته دي. نو موږ غواړو چې د ترغې پورې چې څو په د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخلل شي، نو تر هغه پورې موږ حاضر یو چې د نور ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو، تر نور چې په داخل کې د نور د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځ لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري، هغه د تشریف په برخه باندې ده. د سویل کېږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډیر ټیټه بیه باندې هغه دغه کېږي، تشریف چې دی په درست ډول نه کېږي، دا تاسو منئ؟
تشریف دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریف موضوع په دې شکل باندې، په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کیږي. تجار چې راځي، تجار خپل اصل اسناد باید راوړي، وایي چې دا مې انوایس دی، دا مې بل اپلوډینګ دی، دا مې د نور اسناد دی، او د هغې په اساس باندې ګمرک به ورته اظهار نامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلف کاری، هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی، اول د جلال آباد ګمرک، مونږ روزانه تقریبا درې درې نیم سوه ته څلور سوه لاری راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیری وشي، نو دا خو نو ډېر وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټولو وطنوالو ته او خصوصا تجارانو ته د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي، موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
ورکوو. سوداګرو هم په دې کې ګټه ده، ځکه هغوی هم په همدې خاطر باندې سویل کېږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې ترې تېرېږي.
نو په هغه خاطر باندې دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولېږي، بیا وروسته مراقبت سیار نیسي، که نه بیا مختلفې ادارې هم هغلته درېږي. څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي، دومره به دوی هم په ستونزو کې هغوی.
یو موضوع چې بله ډېره مهمه ده، هغه د زورواکانو، هغه سوداګر چې هغه زور هم لري، د هغوی موټرې بغیر د محصوله ښار ته بتللي. په تېر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلې، اوس دغه مشکل شته؟
حداقل زه متاسفانه چې د دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده، یعنی زه نشم منلی. زه وایم چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی، او که په قاچاق باندې راځي هغه خو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک ساس یو کارمن په دې نو وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوي موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي، ولې هغه د محصول لپاره درول دې په ځای باندې چې هغوی مالونه ونه درول، ولې هغه کارکوونکي وهل د ګمرک؟
خو دا مشکلات متاسفانه هغه شته دي، مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې دغه موږ تر بررسي لاندې ده
چې ولې دا معلومیږي چې د زورواکانو دغسې دغه شته دي چې هغوی مالونه
بدون د محصول څخه هرگز نه.
په هغه ورځ باندې چې دا کارمند وهل شوی او دا موټر پرته د محصول نه نوي تیر شوی،
نه خیر، نه نه نه، هغه 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 قضیه په دې شکل باندې نه. مونږ ته کوم ابتدایي بررسي شوی دغه پر هغه قضیه کړي ده، تفاوت په باب کې وو، تفاوت په محصول کې وو. تجار طبعا غواړي چې کم محصول کې او هغه وخت چې مکمل قانون په تطبیق کې، نو هغه په مابین کې جنجال او هغه راغلی وو. ان هغه تجار نه دی، هغه قاچاقبر دی، او د قاچاقبر په وړاندې باندې به ان شاء الله نه تنه د افغانستان د وزارت مالیه رهبری، بلکې د ټولو حکومت رهبری به دغه په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي. د دې ډول قاچاقبرو په ارتباط باندې به پاینده کې موږ د اجرات په وړاندې تاسو خبر شي.
مننه. موږ سبي ورسته پوښتنه کده هم راته جواب کوي، تاسو هم خبر یې سی ډیرو خلکو هغه لیست ولید چې د ګمرک نه پیسې ځین اشخاص ته یا کسان ته ورکول کیږي، دغه موضوع حقیقت لري کوي؟ دغه پیسې د کوم ځای راځي چې به اشخاص ته ورکول کیږي؟
نو هغه لیست خو مونږم د مطبوعاتو د هغه د لارې نه خبر شولو، د سوشل میډیا د لارې نه په هغه لیست باندې خبر شو. نو موضوع محول کړی ده هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته، او که چیرې ثابته شوه نو هغه اساس به معلوم شي چې د کوم ځای نه د پیسې راځي، او چا ته ورکول کیږي، ولې ورکول کیږي. او د ما غوښتنه به هم دایي چې ډېر سخته جزا دې خلکو ته ورکړل شي، هغه څوک چې اخلي او څوک چې ورکوي. او مګر موږ نو بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع د عدلي او قضایي او د نورو ارګانونو تر بررسي لاندې، نو په هغې خاطر باندې موږ توقع داده چې هغه اخري نتایج موږ ته ووایي.
تاسو د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ګمرکاتو معین نجیب الله وردګ مرکه واورېده چې وایي دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدي دي، او دا یې هم ومنله چې په ځینو برخو کې لا هم فساد شته، او د دې ستونزې د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخل د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي تر څو د عوایدو د فرار مخه ونیسي. د حقیقت څه دی خبرونه تر همدې ځایه وه، تر بیا ښه وخت.
شایسته نبودی مو پشت نی نبودی